السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاستو يم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلې ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د ملګري ملتونو سازمان د عمومي اسامبلی غړي او د امنیت شورا 15 دایمي غړي دي د افغانستان د سولې او اوربند ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي. نور مهم مسایل هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په بریدونو کې د سکل پیله 3500 افغان ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د افغانستان د اوربند لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. په غزنی، کندهار او بدخشان کې د دولت ګڼ مخالف فصلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې دوه کسان په مرګ محکوم شول. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې په افغانستان کې د اوربند ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15مې غونډې ته لوړاندې په ثبت شوې ویډیو وینا کې وویل.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
ولسمشر غنی پرون د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت هم په خپله وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې وه. طالبان وایي تاوتریخوالی تر ډیره کم کړي او پر نورو مسایلو به د قطر د سولې په روانو مذاکرو کې چې لس ورځې کېږي بحث وکړي. په غزنی ولایت کې په دوو پیښو کې د دولت 19 مخالف وسلوال وژل سوي. لومړۍ پیښه تیره شپه په مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وه چې وروسته پر وسلولو بمباري سوي چې د چارواکو په خبره په نتیجه کې 15 وسلوال وژل سوي دي. د والي ویاند واحد الله جمعه زاده وایي چې د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلولو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یو پاکستاني په ګډون 4 وسلول وژل سوي دي. وسلول طالبان په لومړۍ پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو وژل کېدل تاییدوي. د کندهار پولیس وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایان جمال ناصر برګزي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلول طالبان غوښتل تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین وره برابر اسول. د بدخشان پولیس بیا وایي چې د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یوه وسلول نشته کې ووژل سو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایان ثناءالله روحاني وایي چې دراغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو وژل سوي پوځي کمیسون مرستیال مولوي عطاولان میر چې په ابراهیم هم مشهور وو. د نا امنیو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي طالبانو خپل پوځي عملیات کم کړي او دا حکومت دی چې د هیواد په څو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د ده په خبره چې عملیات پیل کړي دي. د غور یو چارواکی وایي نن تر یوې وسلولې نښتې وروسته د غور کابل لویه لار وتړل سوه. د غور د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته نن سهار پیل سوه. ځینو مسافرو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت یې دغه لاره پرانیزي. طالبانو د دې نښتې او د لارې د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي درې کسان د دوو ښځو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپېژندل سول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوو ښځو ګزارونه کوي. وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د پیښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي معلومات کاوس او د پولیسو دوه منصبین چې نغړي کړې وه پوځي څارنوالۍ ته معرفي سول. د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یوه فابریکه کې د اور لګیدو په تړاو په مرګ محکوم کړل. په 2012 میلادي کال کې په هغه اور لګیدنې کې د نساجي فابریکې تر 216 زیات کارکوونکي مړه سي وو. د ټروریزم ضد محکمې د حکم له مخې دغو دوو کسانو د فابریکې ودانۍ ته د دې لپاره اور واچوي چې د فابریکې خاوندانو له باج ورکولو ډډه کړې وه. د سوداګرۍ او صنعت د ایالتي وزیر رؤوف صدیقي په ګډون په پیښه کې 4 کسانو ته برات ورکړل سو. یوه ایرانی وګړي چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې ساه ورکړه. دا خبر د ایران د اپوزیسون وی پانی کلمه پرون ورکړی دی. کلمه وایي نادری مختاری چې 15 کلن و د شنبې په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې ساه ورکړه. تر اوسه ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کلمه وی پانی په وینا مختاری په کراج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کومه حالت ته لاړ. دی د مارچ میاشتې په وروستیو کې پر صد کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقیف ځای ته ولېږدول سو. چین د ولسمشر شي جنګ پینګ یو منتقده او د املاکو د عاملو مشوره څیره په 13 کاله بند محکومه کړه. رین ژکیان د پیکینګ د یوې محکمې د حکم له مخې په 1,400 ډالرو مالی جریمه هم محکوم شوی دی. هغه د محکمې لخوا په اداري فساد، رشوت اخیستو، درغلي او له قدرت په ناوړه استفادې تورن شوی. د محکمې په وینا ژکیانګ د لګیدلي تورونه منلي او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. ویل کېږي چې دغه 9 کلن شتمن کس د چین د کمونیست ګوند له غړو له دې ډلې د ولسمشر له مرستیال وانګ کیشان سره نږدې اړیکې لرلې او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې په یوه ساحل کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژبې مړه سول. سمندري ژوندپوهنه اټکل کوي چې د 270 نهنګونو له ډلې 90 تنه یې مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.2، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28.4، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.2، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.9.
لومړی خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په ویډیو پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اوربند په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي.
خوستی خزی وایي د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو، میرمنو او نجونو حقونه خوندي شي. نادیا انوري:
تیر اتلس کلونو کې کوم لاسته راوړنې موږ لرو؟ البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په بوله خونه شي دوړه خواوي اوربند قائم کی.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو په شاوخوا 2000 حملو کې 3500 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته. د کورونا چارو وزارت ویاند طارق آریان:
د شپږ میاشتو په سشکال کې 3500 کسان ملکی کسان شهیدان او ټپیان شوي دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په مناسبت یو ویډیو پیغام ورکړی دی. ښاغلی غنی دغه ویډیو پیغام به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې خپریږي، خو تر هغه مخکې د ارګ ماڼۍ په فیسبوک او ټویټر باندې خپور شوی دی. ښاغلی غنی په دغه ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو له غړیو غوښتي چې د اوربند په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. هغه همداراز په طالبانو باندې غږ کړی چې د بشري اوربند ته غاړه کېږدي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 مصر مشریزه کې په آنلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، هیله مندي وښوده چې هیواد به سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی له طالبانو د زر تر زره اوربند غوښتنه وکړه.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سم دستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي. غواړم د عمومي اسامبلې پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د بشر دوستانه اوربند غوښتونکی دی چې طالبان ویلي د اوربند ټینګښت د افغانستان د سولې د خبرو له موضوعاتو دی. بلخوا تمه ده نن په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسي چې دوی خپل بحثونه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډله به د لیدلوري د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر زر یوې پایلې ته ورسیږي.
د نظرونو د تفاوتونو د مشترکو ټکو موندلو لپاره کار شوی او د پرمختګ په حال کې یو. موږ زیربنایي او کلک سند ته اړتیا لرو چې د مذاکراتو د کاري طرز العمل په توګه مخ ته لاړ شي. زر به یې په اړه یوې پایلې ته ورسیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دی چې د یو مناسب طرز العمل په جوړولو سرعت عمل با کیفیته بحث او نتیجه ورکوونکي محتوا ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلی چې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د تیر یک شمې په ماښام څلورمه ناسته وسوه. په ناسته کې د طرز العمل پر سر د دواړو لوریو ترمنځ د اختلافاتو پر حل خبرې کیږي. دا خبرې د تیر اونۍ د شنبې په ورځ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پرانیستونکي غونډې په دوام کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي. په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالډ ترامپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستان وباسي ترڅو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظر دی. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوو لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناستي، لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خدا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې دې انتخاباتي شمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکېچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي انډریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غنی یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي ترڅو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي ترڅو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایدن په تګلاره کې ورته والی نه ویلي. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یوه ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه وسي. په دې ارزونه کې به دا څرل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
افغان حکومت وایي د سولې پروسه اوږده پړاوونه لري او دوی د هرې مرحلې د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي وو د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له 6000 تر 1,00,000 کسان راټول شي او ادغام شي. که څه هم ولسمشر وویل د طالب وسلوالو د جذب لپاره طرحه شته، خو ارګ د دې طرحې په اړه بشپړ جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبان بیا وایي دا له وخت مخکې بحث دی. امید زهیر ملاو نور جزئیات.
کله طالبانو سره د سولې هوکړه وشي په سبب یې څه کیږي؟
حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جنگ
خو د افغان حکومت لخوا د طالب وسلوالو د جذب لپاره یاده شوې طرحه څه ده؟ ولسمشری معنی په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې د هر پړاو د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري.
په سولې پروسه د خپلې مرحلې لري. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې د هر مرحلې لپاره بشپړ آمادګي لري.
طالبان بیا دا موضوع د مذاکراتي پلاو په پریکړو پورې تړلی بولی. د دې ډلې وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې مورد باندې وړاندوینه نه کوو ځکه دا موضوع د مذاکراتي ټیمونو تر فیصلو پورې اړه لري. هغوی د همدې لپاره ناست په دغه ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
لسولې وروسته د افغانستان د نظام او حکومتوالۍ سربیره د طالب وسلوالو جذب یو له مهمو موضوعاتو دی چې تر ډیره پرې نړیوال بحثونه هم شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د دې وړتیا او حوصله شته چې طالبان د افغان ټولنې برخه وګرځي. ولسمشر غنی هم پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل سوله زغم او یو بل مننې ته اړتیا لري او پکار ده چې اوس د تیرو په ورانیو تیګه کېښودل شي. خو آیا رښتیا هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د طالب وسلوالو د ادغام ظرفیت شته؟ که چیرې داسې وشي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به یې ګټه څه وي او ترخوا به یې د سولې تړون لا څومره بریالی شي؟ د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ ازادي راډیو ته د پښتنو په ځواب کې وویل اړینه ده چې د یوې ستراتیژۍ لمخې د ادغام پروسه عملی شي.
په دې کې باید وزارت دفاع، داخله، اول ضرورت خپل وسنجي. آیا موږ د اوس 3,00,000 یا 3,50,000 ودوسې لرو او جمن کې 1,50,000 نور ورسره اضافه کیږي؟ دا ضرورت دی افغانستان دپاره چې جنګ خطه کیږي دومره یو غټ تشکیل په یو غریب هیواد کې کنه ده ضرورت. آیا دا خلک چې جذبي مسلکي دي که غیر مسلکي؟ د دوی دپاره موږ کولای شو چې لنډمهاله او اوږدمهاله تحصیلي او تعلیمي کورسونه جوړ کړو که جوړ نه کړو. یا دوی تجربه لري او علاوه له هغه نه دوی که غیر له اردو پولیسو نه باید په نورو برخو کې سمه وویلی دوی ته د جذب زمینه مساعده.
د افغانستان دا لوړ پوړی جنرال د ادغام لپاره له هر څه وړاندې یوه توافق شوې ستراتیژي مهمه بولي چې په پایله کې د سولې تړون بریالی کیدی شي. د افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو یوه ترخه تجربه وړاندې هم شته، خو اوس افغان حکومت وایي اجازه به ورنه کړي چې دا ځل تیر تاریخ تکرار او د افغانستان نوی جوړه شوې ځوان اردو لمنځه ولاړ شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
له کابل به ورشو خوسته. خوسته خزی وایي چې د سولې په خبرو کې باید د افغان خزو غږ واورېدل شي او د دوی لاسته راوړنې خوندی شي. دوی زیاتوي یوازې په سرتاسري سوله کې هغه پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو د تعلیم او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه راپور رالېږلی.
خوسته خزی د افغانستان د جګړې لخکیل خو او د اوربن غوښتنه کوي وای چې په اول ګام کې د افغان وژن او رانی ودرول شي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په تېرو 19 کلونو کې لاسته راوړي دي. یاد غوښتنې یو شمېر ښځینه فعالانو د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. مدني فعال نادیه باوري ویل دوی په قطر کې د سورې خبرو ته خوشبینه دي، خو په دې خبرو کې باید د ښځو شته لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د تعلیم او کار کولو حق خوندي شي.
من هیڅ یوې خور د یوې مور غوښتنه هم ده چې په تېرو 13 کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په اوبو لهونه شي دواړه خواوې اوربند قایم کړي، ځکه چې په دواړو خواوو کې کسان مړه کېږي. دا موږ خویندو بچیان دي، موږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي تر څو د خپل وطن د آبادۍ کې راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
خوستی فعالانی وای یوازې په سوله کې ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي. مدني فعال همیرا نوری ویل
کوم چرته د سوله ارزښت اول وکړو، موږ یو چې سوله امنیت ده، سوله ورورولي ده، سوله سوکالي ده، او سوله کې موږ کړل شو کنه چې دی وي مور مینه تر لاسکو، او سوله کې موږ کړل شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پوره کړو، او سوله کې موږ کړل شو چې دی یو وګړي په شکل سره د خپل هیواد ټول یعنی دند سره ورسو. موږ د سوله
نسرین احسانی چې لري تیری ونی ملسیزه د خزو د حقونو او تعلیم ته دنجونو د حسونه په برخه کې کار کوي وایي د جګړې ته ټولو ستر زیان خزي زغمي.
چې سوله نوي خزا پندکیږي، ګورکیږي، بپلورکیږي، بورورکیږي، نو د هر څه درد مصیبتې مېرمنو ته رسېږي. سوله ډیره اړینه ډیره مهمه ده، بل خصوص خزو پر موږ ډیر کوشش کړای دی او کوشش بیا کو تر څو سوله راشي. هر څه چې دې
د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
تر ټولو نه زیات ضرر خویندو ته او ماشومانو ته په جګړه کې رسیږي، ځکه کله چې یو ځوان شهیدیږي څلور ښځې چې هغه یا میرمن، خور، مور او یا هملور متضرره کیږي. موږ هغه صلح غواړو چې د هر اړخ هغه که مخالف لوره دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سپتمبر په 18مه د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربن غوښتنه وکړه. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مکرر غوښتنو سره سره هم تر اوسه طالبانو د اوربن په اړه مثبت ځواب نه دی ویلی، او پر ځای ویلي چې اوسمهال باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وشي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو، عامه تاسیساتو او عامو خلکو وزره بریدونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو بریدونو کې څه باندې 3,500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د چارو پوهان بیا وایي طالبان یوازې د جنګ له لارې خپلو هدفونو ته غواړي چې ځان ورسوي. طالبان بیا د افغان چارواکو دغه ادعا او د چارو کارپوهانو خبرې ردوي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د هوکړې له لاسلیک کېدو راهیسې یادې ډلې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو، عامه تاسیساتو او عامو خلکو وزره وسلوالې حملې کړې دي. دا خبره د دغه وزارت ویان طارق آریان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. ویل
د شپږ میاشتو په شکال کې 3,500 کسان ملکی کسان شهیدان او ټپیان شوي دي چې دا د طالبانو د تارکاتو په اثر ده، د ماینونو د کیښودلو او د تهاجمي تحرکات په نتیجه کې.
ښاغلی آریان دا ونه ویل چې په دغه شمیرې کې څومره ژوبل او څومره وژل شوي دي. د وویل د طالبانو په دغو خوځښتونو کې وسلوالې حملې، د سړک د غاړې بمونه، د چاودیدونکو موادو کارول، ترور او داسې نور شامل دي. خاغلی آریان دا هم وویل د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي او په دغو نښتو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمه شپه په خپله ټویټر پاڼه کې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې له تېرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې دا د تاسف خبره ده. په دغو تاوتریخوالو کې ګڼ شمېر ملکی افغانان وژل کیږي. د لیکلي د سولې خبرو پیلېدو ته په پام اړینه ده چې ټول اړخونه په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د چارو پوهان وایي طالبان د دې لپاره چې په دغو مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي غواړي دغه هدف ته د جګړې له لارې ځانونه ورسوي. پخواني جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
طالبان یک طرف مقابل واری سی به زور لطرف به جگلی لخواد خوشنه طرف کم اهداف به دوی لری به دوی بانده اومنی یا به مذاکرات که بر برلاسته پیدا کنه جگلی که زور ورده نزد قوانین دی جنگونه نمراته ای قبل نمرات سوی درست.
خود طالبان و ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته په لیږل شوي غږیز کلپ کې د کورنیو چارو د وزارت دغه خبرې رد کړې. ویویل وسلوالو طالبانو خپل پوځي عملیات کم کړي او دا حکومت دی چې د هیواد په څو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او د ملکي تلفاتو لامل د حکومت هوایي ځواکونه دي نه طالبان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په دې هیواد کې د فرقه ایي شخړو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دوی پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته پام وکړي تر څو یو ځل بیا شخړې په وسلوالو نښتو ونه وړي. په دې اړه بشیر ګواښ یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې د شیا او سنی ډلو ترمن د شخړو بیا راپورته کیدو مخه دی ونیسي. د کمیشن د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته د هغو وړاندیزونو خلاصه لیږلې چې دوی حکومت ته کړی دي. په دې وړاندیزونو کې ویل شوی چې دینی عالمان سره باید خبرې وشي او چارواکي دي د فرقیزو کشالو د مخنیوي لپاره اوخیار ووسی. تر دې وروسته حکومت ته د مذهبي مسایلو په اړه مشورې ورکوونکي شورا اسلامي نظریاتي کونسل ویلي چې دوی د شیا او سنی عالمانو لپاره د خبرو اترو موقع برابروي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو اختلافاتو په اړه دواړه خواوې بحث کولی شي خو باید د سیاسي مقاصدو لپاره یې ځکه استعمال نه کړي چې دا کار تشدد ته لار هواروي.
یقینا په پاکستان کې نن سبا دا مسله بیا راوچته شوې ده. نو په دې کې خو کوشش هم دا پکار دی چې زمونږ کوم جید علماء کرام دي هغوی دا خبره ډېر په ډاګه وکړي خلکو ته او خپل پیروکارانو ته او کوم د دوی منونکي دي چې شیعہ سنی تفریق یا دیوبندی بریلوی او اہل حدیث تفریق دا علمی خبر ادا او دا خلقو تا و عوامو تا روڑل دا د ملک پا مفاد کی ندی او د اتحاد او جب ملک کی دا کم یک جہت ضرورت تے دا غیر پر ادا نقصان دے عمل دے او اسلامی نظریاتی کونسل دا دی میاشتے پا یولسم تاریخ دا کانفرنس کړي وو او اعلامیه جاری کړي وو او دا اپیل خلکو له کړي وو چې په دې فروعي مسلو کې ناراضي او علما کرام ته دا گزارش او اپیل کړي وو چې دوی دې په دې مسله باندې خلک پوي کې چې دا اختلافات چې دي د دې صرف علما او علمی محافلو مجالسو ته محدود کی او چوکونو ته او چوراهو ته ځان راو.
د اگست له میاشتې راهیسې په کراچۍ، اسلام آباد او کوهاټ کې پر شیعه وګړو هدفي بریدونه شوي چې د مشال ریډیو د راجمع کړو شمیرو تر مخه لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تیر اونۍ په کراچۍ کې د سنی مذهبي ډلو زورګرو غړو یو احتجاجي جلسه کړې وه چې پکې د شیعهګانو خلاف نارې ووهل شوې. دې پیښو یو ځل بیا د فرقیزو شخړو د راوچتېدو په اړه اندېښنې راوپارولې. حکومتي چارواکو په دې اړه د شیعه او سنی دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر په 20مه د دواړو خواو مذهبي مشرانو یو کانفرنس راغوښته وو. نوموړی دوی ته وویل چې لزغمه کار واخلي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو وروستۍ خبری مجله به په څو شیبو کې سید سمی عباس وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې ځینو اوریدونکو موږ ته ایس ایم ایسونه را لېږلي وو. تازه ګل همدرد له هلمند لیکلي وو، افغان حکومت او طالبان باید یو جامع اوربند باندې موافقې ته ورسیږي. الماس کنداري به لیکلي وو، حکومت باید له تبلیغاتو لاس واخلي. په همدې سره رسیږو د پښتو پروګرام پای ته. سید سمی عباس.